سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوی نن د خالی ورځ د 2014 کال د سپتمبر شپږمه ده د مشال ایرو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو ز عبدالحق کاکړه او اسرار عالم مومن پیل کوو د چین د ولسمشر د پاکستان سفر ځنډول د پاکستاني وزیر اعظم د سیاسي بحران په اړه تازه څرګندونی د وزیرستان د بیوروکراتسو زده کوونکو خواهشونه او ستونزې په برتانیا کې د نیټو د سرمشري حال په روانه غړي کې درکو او په فایل کې به اسرار عالم مومن خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي لمبه د مهم خبرونو لنډیز په پاکستان کې د سیاسي نارامۍ لکهبل د چین ولسمشر پاکستان ته خپل سفر ځنډولې دي د پاکستان حکومتي ګوندولې دي چې په وروستیو انتخاباتو کې ټګي ثابت شو نو اسمبلی دې ماته کړل شي خو وزیر اعظم باید استعفا نه ورکوي او په پاکستان کې بارانونو لږ تر لږه نور اتیا کسان وژلې دي او زه خبرونو تفصیل د چین ولسمشر پاکستان ته خپل دوره ځنډولې ده د پاکستان د بونو چارو وزارت لخوا پرون په جاري شوي خبرپاڼه کې راغلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بونو چارو مشیرو سرتاج عزیز ویلي دي چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي نارامۍ له کبله د چین ولسمشر پاکستان ته خپل سفر ځنډولې دي د دې په خبره نوموړی بعد رواني میاشتې په اخره کې د پاکستان سفر کولو سرتاج عزیز ویلي دي ټاکل شوی و چې په یاد دوره کې به چین د پاکستان درنه په توانایي او نورو څنګه کې د اربونو ډالرو د سرمایه کاری کولو لپاره له پاکستان سره اته ډیر شاداشتونه او لوزنامې لاسلیک کولې د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د مالدیپ او سریلانکا مشرانو هم پاکستان ته خپل دوري ځنډولې دي د پاکستان حکومتي ګوندولې دي چې په وروستیو انتخاباتو کې ټګي ثابت شو نو اسمبلی دي ماته کړل شي خو وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي د وزیر اعظم هاوس د سرکاري ایمیل څخه خبريالانو ته په لیګل شو معلوماتو کې ویل شوی چې دا د تحریک انصاف لخوا په لیکل شوی بڼه د غوښتنو ځواب دی د تحریک انصاف لخوا دغه تحریری وړاندیزونه تر اونۍ وروسته له هغو لیکل شوی وو چې د پوز لخوا د مداخلت وروسته د دوه خواوو ترمنځ مذاکرات پیل شول حکومت د وزیر اعظم د استعفا وړاندیز رد کړ البته په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن په اړه د تحریک انصاف ځینې وړاندیزونه منلې دي همدارازه دغه کمیشن به د پارلمان لخوا د قانون سازۍ په رڼا کې جوړیږي حکومت دا هم منلې چې چیف جسټس غواړي نو د کمیشن مشر جوړې دي شي دا کمیشن به په ډېر شروع کې خپل تحقیقاتي رپورت وړاندې کوي خو کمیشن دغه موده غزولې شي د اګست 13 رئیس د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د حکومت او پروسه انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد مظاهری دوام لري په پاکستان کې بارانونو لږ تر لږه نور اتیا کسان وژلي دي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې چارواکو نن له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د پچاکال بارانونو له کبله پرون د کورونو د چتونو او دیوالونو نړېدو د پیښو له وجې په پنجاب کې شپږ دېرش خیبر پختونخوا کې اووه ګلګت بلتستان کې یولس او د پاکستان تر انتظام مندې کشمیر کې اته دېرش کسان وژل شوي دي همدارازه په تېرو دوو ورځو کې د وژل شوو شمېره څه باندې یو سل دېرش ته رسېدلې او یو شمېر جوبل هم دي د پچاکال بارانونو له د پنجاب په لاهور سیالکوټ او ګوجراوال او د کشمیر په باغ راولاکوټ او کوټلی کې فصلونو ته هم زیان رسېدلې دي د موسمیاتو اداره وایي د بارانو له کبله د چناب په سیند کې د ډېری لوی درجې سیلاب دی اداره زیاتوي بارانونه به له دوو تر دریو ورځو پورې روان وي د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیشن وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بې له دې چې له دوی سره خپل شکایت ثبت کړي د رایو د وروستیو نتیجو د نه منلو ګواښونه کوي د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن رئیس عبدالستار صدت پر مشال ډوته وویل د رایو د تفتیش بهیر د انتخاباتو د نتیجو د شفافیت ضمانت ورکوي
نو بعد امر غدی شکایت نه ثبت ای او پات شد شفافیت نه شفافیت نه بیا څه تعریف جلا ده لبد امر غاغه څوک یو غړي شخصي تعریف کیو کی اما قانوني تعریف د شفافیت تر سره شو
د رایو د تفتیش پروسه د پنځمې پورزو پایتورسې د اوتمد چې ضربه نتیجه اعلان شي د دوبه یو چارټر الوتکه چې د بګرام له هوایي اډې الوتی و د ایران په بندر عباس کې راښکته شوې ده د امریکا د بونو چارو وزارت پرون ویل چې د وجه دفتری بیوروکراسي ده د امریکا د بونو چارو وزارت وایي د الوتکه د ایراني ځواکونو له لورې په زور نه ده ښکته شوې ستونزه هواره شوې او هیله ده چې ضربه بیرته الوتنه وکړي ایراني چارواکو د الوتکه د پرواز په اړه پوښتنه وکړي او ترې وغوښتل چې بیرته افغانستان ته ستنه شي واشنگتن پوسټ د الوتکه د پلټانو په وینا وایي چې دوی د تیلو ستونزه لرله او همدې لپاره یې له ایران څخه وغوښتل چې د کیناستو اجازه ورکړي د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام کړی دی، خو حکومت وایي چې له سفارتي هڅو سره سره دغه راکټي بریدونه دوام لري. د حکومت د رسنیو د دفتر رئیس صفت الله صحاب ساپی پرون مشالو ته دغه خبره وکړه. افغان حکومت وایي د پاکستان له خاورې پر کونړ او نورستان ولایتونو دغه راکټي بریدونه له دریو کالونو راهیسې روان دي او پرېزیجه کې یې ګڼو ملکي افغانانو ته زیانونه هم اوښتي دي. ورما ورځ د ولسي جرګې یو استازي بکتا سیاوش په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې ته غلیک وسپارو چې تر 2000 زیاتو کسانو په کې دغه راکټي حملو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو پاکستان له خوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د اروپای ټولنې چارواکو پروس د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. دا بندیزونه چې د یوکران په ختیځ کې د روس د هلوځلو لپاره پر دغه هیواد لګول شوي دي لګول ورځې به عملي شي. ډیپلوماټانو وویل چې د دغو نوو بندیزونو له مخې به د هغو روسانو شمیر زیات شي چې مخکې پرې اروپا ته د تګ بندیز لګول شوی وو، د دوی شتمنۍ به کنګل شي او په ورته وخت کې به د روس پر یو شمیر کمپنیو محدودیتونه واضح شي. همداراز د کمپنیو په برآمدادو به هم بندیزونه زیات شي. البته اروپایي ډیپلوماټانو وویل که چېرته د کیف او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند ټینګ شي او روسي ځواکونه د یوکران له ختیځه ووځي دغه بندیزونه به بیرته لرې شي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا، خبرونه مولا اسرار علم مومند اوریدل د مشالېډو په دې لومړی خبرونه. سلام پښتونخوا کې د زنو نورو ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه هم لرو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چینی ولسمشر د پاکستان د سفر د ځنډولو تصدیق کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي که د تیر کال په انتخاباتو کې ټګي ثابت هم شو نو استعفا به نه ورکوي یا سملانی د مات کړل سي. د تریک انصاف او حکومت د اپوزیشن ګډ جرګه لا هم په خبرو اترو بوخته ده، خو آیا دا سیاسي بحران به ژر تر ژره ختم سي او کنه؟
ماته لا امکانات نه ښکاري چې تریک انصاف جوړا ژر تر ژره وشي.
او دا چې د وزیرستان د بیکور کلسو ځوانانو خواهشونه او ستونزې سړي
ماډر وسوسه سره ترين خرچې سبا کوون ما چې زه نظر مون کلی ته ولرېږي مونږ ډېر تهيري.
د افغانستان انتخاباتو شکایتونو کمیشن وایي د تیرو انتخاباتو د رای د پلوټولو پریکړه به ژر اعلان کړي، خو دا کوم شکایتونه دي؟
د دوی په د فیصله په اړه چې کوم شکایت ثبت شوی هغه دي، او یو هم هغه دي چې د انتخاباتو په ورځ یا څلور ساعته وروسته د هغه نه کوم شکایتونه په دغه جریان کې ثبت شوي دي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو، له مشال ویډیو سره اوسئ. او سم د سلام پښتونخوا د سر موضوع او موضوع دا ده چې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چینی ولسمشر د پاکستان د سفر د ځنډولو تصدیق کړی دی، او ورسره په پاکستان کې د سیاسي بحران د حلولو لپاره د تریک انصاف او حکومتي اپوزیشن ګوند یو بل سره جرګه او داشان په پاکستان کې د بارانونو ډېره مرګ ژوبل اړولې ده. د دې درې واړو تفصیل به خلو له خپل همکار ریاض ګل مسخیل زخه چې دا وخت راسته د ټلیفون په لاندې. ریاض خان، تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړي تفصیل راکړئ د چین د ولسمشر په اړه چې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي، څه بیان جاری شوی دی د پاکستان له دفتر خارجه څخه، دا بیان څه وایي؟
جی بالکل، دغه کم بیان چې د خارجه دفتر لخوا جاری شوی دی دا یو بیان سرتاج عزیز څوک چې مطلب د خارجه چارو لپاره او د قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر دی، هغه د خارجه چارو چې کومه کمیټه ده د سینټ سټینډینګ کمیټه ده، په هغه کې دا بیان ورکړی دی. نو د دې خبرې تصدیق کړی دی چې او دغه کومه د چین صدر پاکستان ته دوره وه هغه ځنډول شوې ده، خو ولې دې کوشش کوي چې راتلونکي میاشتو کې بیا د دغه دورې لپاره مطلب د ریشډول کې دغه دوره په دوباره باندې وشي. د دې نه دوی نه و چې د دې دورې لپاره دوی سو میاشتو راسي کار کولو، او کله چې دغه وخت راغی چې دغه دوره ختمي او منطقي زیات اور رسیدا د نړیټو ټاکنه کیده، او په دغه کې به اتویر شکم دینو لوزنامه او مفاهمتی یادښتونه هغه لاسلیک کېدل، خو په عین موقع باندې چې کله د اسلام آباد کې کم صورت حال جوړ دی، د درنو د لاسه د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک د خلکو د لاسه، او هغه بیا پاک سیکرټریټ د غرنګ وزیر اعظم هاوس پارلیمنت دی کې دغه ځایونو باندې یرغل وکړو او دغه علاقې قبضه کړي، او په پاک سیکرټریټ کې بیا یو شمېر وزارتونه دي چې د هغې هلته کې ودانې دي، نو په هغې کې کار نه کېدو، او دغه رنګ چې کوم د چین یوه ډله وه چې د سیکورټي او د نورو معاملاتو د جاج اغستو دپاره پاکستان ته راغلي وو، نو دوی چې کله دا صورت حال ولیدو، نو په داسې صورت حال کې بیا د چین حکومت پرېکړه وکړه چې اوس ممکن نه ده چې دغه صدر د چین د پاکستان سفر وکړي. نو خو دوی بیا هم هیله څرګنده کړه چې کوشش کیږي، او کومه چې سټینډنګ کمیټي ده نو هغې هم وویل چې د چین حکومت او سټینډنګ کمیټي په دې خبره باندې اتفاق لري چې دا دوره به په راتلونکي کې کیږي، او د دې لپاره به اوس دوی بیا داسې کوشش کوي چې دغه لار هواره شي او په راتلونکي میاشتو کې دغه دوره بیا د پاکستان وشي، ځکه چې دې سره د پاکستان د چین چې کوم تعلقات دي او خاص کر اقتصادي تعلقات دي، نو په هغې باندې به ډېر ښې اغېزې پرېوتې، نو ځکه به دوی غواړي چې دا دوره په دوباره وشي.
بل خوا ته هم دغه بحران تاسو یاد کړئ چې په تناظر کې د چین ولسمشر دوره ځنډول شوې ده، د پاکستان وزیر اعظم د تحریک انصاف او حکومت چې کوم اپوزیشن ګډه جرګه ده مذاکرات کوي، خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه نوې څرګندونې کړې دي، څه ویلي دي؟
بالکل، دغه دغه چې کمې روانې دي، درنې کمې روانې دي، نو په هغه کې یو خو یو طرف ته عمران خان بیا دغه خبره کړې ده چې تر څو پورې وزیر اعظم نواز شریف استفانی ورکړې تر هغه پورې به د دې نه ځي. البته دوی بیګا عمران خان اعلان وکړ چې چونکې د تیرو ورځو کې کومه د دې درنه او د احتجاج بیخي د پارلیمنت مخې ته او د پاک سیکرټریټ مخې ته تللو، نو دا واپس ډی چوک ته راوستو د اعلان وکړو دغه شانتي دا خلک اوس بیا په ډی چوک کې جګم دینو ناستی، خو تر هغه پورې چې کم پورې وزیر اعظم استفانی ورکړې ده د وینا زه نه ستړی کېږم او دا خلک به هم زما سره ناست وي. بیا تر څو چې د مذاکراتو خبر ده، نو بیګا هم د حکومتي او د تحریک انصاف د ډلو ترمنځ ملاقات شوی دی، او دواړو ډلو په دې خبره باندې اتفاق کړی دی چې غواړي خبرو اترو د لارې دا مسله حل کړي، او دغه رنګ راتلونکي کې به دغه ملاقاتونه جاري، او نن ماښام بیا هم په دغه لړ کې به بیا یو ملاقات کیږي. ورسره ورسره تحریک انصاف چې کوم اوس پورې دي چې کومې غوښتنې دي، نو په لیکلې ځانډره کې دغه حکومت ته لیږلې وي چې موږ له دې جوابونه راکړي چې په هغې کې د کومې مختلف حلقې دي، د هغې د پلټنو خبره پکې شوې وه، مختلف ادارې د هغې د مشرانو خبره، خو بیا تر ټولو لویه پکې د وزیر اعظم د استعفا خبره وه. نو په دغه د دغه خط یا د دغه غوښتنو په جواب کې حکومت هم په لیکلې ځانډره کې تحریک انصاف ته خپل پیغام را رسول دي چې په هغې کې مختلف خبرې شوې دي، لکه چې کوم جوائنٹ انویسټیګیشن ټیم یا د پلټنو چې کوم شریک یو ډله ده هغه به جوړول شي، دغه رنګ ټولې چې کوم د الیکشن چې کومې پلټنې دي نو هغه به د یو خصو خاص حلقو لپاره نه وي، بلکې دا به د ټولو حلقو لپاره وي. دغه رنګ دا کمیشن چې کوم جوړیږي دا به د صدر یا د وزیر اعظم په حکم باندې نه جوړیږي کوم چې به دا پلټنې کوي، بلکې دا به د پارلیمان نه یو قانون سازي کیږي او د هغې تر لاندې به جوړیږي. ورسره ورسره به چې کومه د دې د تحریک انصاف غوښتنه ده چې ایف آی اے او نادرا او د الیکشن کمیشن مشران به بدلیږي، نو هغه هم ورسره منلې ده. دغه رنګ چیف جسټس غواړي نو هغه دغه کمیشن مشر جوړې دي شي، او په دیر شوزو کې به دا کمیشن پابندي چې په دیر شوزو کې خپل رپورټ ورکړي، خو که ضرورت پېښ شي نو دا واپس لګ نور هم غزول شي. خو تر ټولو مهمه خبره چې کومه وزیر اعظم هاوس د طرف په دغه لیکلې ځانډر کې راغلی ده، نو هغې بیا ټینګار کړی دی چې وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي، او که چېرې دانلی یا ټګي یا درغلي ثابت شوه نو ټول اسمبلی به د هغې وروستو ماتیږي، خو تر څو بورې چې دغه پلټنې رواني وزیر اعظم به په خپله چوکۍ ناست وي، او دا د آئین او د قانون تر مخه د وزیر اعظم ثوابدید دی چې هغه به په دغه چوکۍ ناست وي او هغه استعفا نه شي ورکولی.
آخري پوښتنه دا چې هغه په پاکستان کې بارانونو ډېره مرګ ژوبله اړولې وه، تازه حالات څه دي؟
جی بالکل، دا د پنجاب په مختلفو سیمو کې او بیا وسره ورسره چې کوم د پاکستان د واک لاندې کشمیر دی، هلته مختلف ځایونو کې لکه پنجاب کې لاهور، گجرواله، فیصل آباد، ناروال، دغه رنګ مختلف سیالکوټ او گجرات کې هم، ورسره ورسره په مظفر آباد کې، په باغ کې، په راولاکوټ کې، او دغه رنګ په نورو کشمیر په مختلفو سیمو کې دغه بارانونو مطلب مختلف شکل کې خلکو ته مرګ جوړ وړولې ده. په دې کې په خلکو دیوالونه را پرېوتي، چتونه را پرېوتي، بعضې خلک اوبه وړي دي، بجلی ولا کرنټ ورکړی دی. نو د کم چې د آفاتو سره د مبارزې کمی اداره ده یا این ډی ایم اے ده، د هغې په وینا باندې تر اوسه پورې په دې کې شپږ شپېته کسان مړه شوي دي چې پکې شپږ دیرش هغه د پنجاب په مختلفو سیمو کې دي او دیرش هغه د پاکستان د واک لاندې کشمیر دی. خو بیا چې کوم مطبوعات دي پاکستانی یا رسنۍ دي نو هغې بیا دا شمېره ډېره زیاته ښیي. د دې په وینا دا د یو نیم سل نه هم زیاته ده. ورسره ورسره د خیبر پښتونخوا دپاره هم د موسمیاتو محکمې راتلونکي درې څلور ورځې ډېرې مهمې ګرځولي دي او د مردان د چارسدې د نوخار پېښور او دغه رنګ د ملکن ډیویژن او هزاري ډیویژن کې په مختلفو ځایونو کې د بارانونو او ورسره ورسره بیا د خوړونو او د سیلابونو هغه امکان څرګند شوی دی.
ډېره مننه ریاض خان ستاسو ته د درې موضوعاتو تفصیل راکړئ. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو ری تر دې لمخه تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چینی ولسمشر د پاکستان د سفر د ځنډولو تصدیق کړی دی. په دې ځنډیدل د دې دورې کسمات دیرش یاداشتونه او تفاهم لیکونه به په دې کې لاسلیک کېدل. نو آیا د دې د پاکستان او د چین په تعلقاتو څه اثر پرېوځي؟ رابعه اکرم خان رپورت لري.
د چین د صدر دوره معطلیدو په اړه د معاشي چارو کارپو ډاکټر کیسر بنگالی مشالیډیو ته وویل چې د دې دورې د معطلیدو له وجې یقینا په سفارتي توګه پاکستان ته شخص سره نقصان او رسیدو خو د دوړ ملکون ترمنځ د اقتصاد په میدان کې به هلي ځلې روانې وي.
بنیادی پروژه ہے وہ تو ٹریڈ کوریڈور ہے جو چائنا کو
بنیادی پروژه د تجارتی راهدارې دا چې چین کراچي او د گوادر بندرګا سره تړي. نو کومې نورې پروژې چې بعد د دې دورې دوران لاسلیک کېدې هغه د دې بنیادی پروژې شاوخوا دي. دا یو مهمه پروژه ده او د دورې نکې دوله وجه دا پروژه د ځنډ ښکار کې دي شي خدا نشي کېدې چې دا پروژه به ختم شي. د دې د معطل کېدو وجه پاکستان او چین ترمنځ سره اختلافات نه دي بلکې اسلام آباد کې روان صورتحال د دې وجه ده.
اسلام آباد کې صورتحال
د فکر د یو پرایویټ ټی وی چینل سره په خبرو کې د ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وینا وا چې د چین صدر سریلانکا او هندستان ته روان دي. خودلته نه د په وینا چې د چین د صدر پاکستان دورې په اړه حکومت خپل کوششونه کوي.
دا و د پاکستان او د چین پر تعلقاتو باندې یادو ولسمشر دورې د زندیدو اثرات په دغه رپورت اوریدي. بلخو هم د سیاسي بوران په اړه څنګه چې خبري وکړي د تریک انصاف او اپوزیشن جرګې ترمنځ خبري اترې روانې دي. بیا بلخو د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان کورنی چارو پخوانی وزیر افتاب شیرپاو وایي ښکارینه چې په پاکستان کې په دار روان سیاسي بوران ډیر زر ختم سي. نوموړي د کورنی چارو د وزیر چودري نثار علي خان او د پوزګون د اعتزاز حسن لخوا پریوبل د تورونو د جمهوریت لپاره خطرناک و بل په سر کې نموړي د دې دواړو مشرانو پریوبل د تورونو په اړه زمو شمکار اسرائیل مومن سره په مرکه کې ول
د سره په لازمي خبره دا دواړه ډېر اهم لیډران دي د سنجیدګی لیډران دي او د دې چې یو بل باندې دا سه د نوکرل او یو بل باندې د متولګونو او سره په ځاګه خرابو شو د پښه پښتا او تاسو اسه بار بدای چې عربي فلمز کې یو بل سره روان دي. او بهر حال د دې سړي باب د پاره لګیا دي ټول مرګرین دغه کې لګیا دي چې دا چې کوم نقصان شوی چې دی هغه لوم شي.
تاسو شر په څه وګورئ تاسو چې د طاهر القادر او د عمران چې اوس کومه رویه دا یا چې دا کوم سوچ دی بلخو به د حکومت او اپوزیشن د پر یو بل تورونه لګی نو د دې تر څنګه د روغې جوړې خبرې هم روانې دي. نو په داسې حالاتو کې د حالات په کتو سره څه ګورې تاسو چې دغه کوم مسله ده د سیاسي بحران ده د ختم شوا یا به ختم شي څه ګورې تاسو؟
نو لازمي خبر ده چې دا یو بل د سیستم حالات جوړ دي دې کې خو مذاکرات روان دي او دا وی تا نقصان پدې کې رسیدي. ځکه چې به ته او هغه ته توجه دي یا بل فريق دا وایي چې د فلمز کې روان دي نو هغه هم لګان صح کی نو په دغه لحاظ سره خو دا خبره نه ده او ماته لا امکانات نخکاري چې با سیاسي پدې کې وسو
جوړه زر تر زر وشي. نن سبا کې ماته داسې نه ښکاري کوم تاثر چې ورکړی شوی چې اکیلی شي نن سبا کې څه جوړه وشي هغه شی ماته ښکاري نه.
شیرپا صاحب اخری پښتون اساسي مدار چې څه ګوري تاسو چې پوزي اسټابلیشمنت چې کوم تورن لګي چې هغه د هر څه تر شا ده نو آیا د پوز سره د حکومت هغه خپل خبرې او هغه خپل مسکی روغه جوړه شوې ده که څنګه؟
اوس پورې خو محمد صاحب دا تاسو لګ ډیر اچھا تاسو ما مونږ ته نه ښکاري چې دا شي هغه او پکې او هغه تاسو خو سره ورستر هغه شی ویل چې را فوج دې په شان نو دا اسه تاسو او ملکي خوشي دا چې سره شنو خامخه کې دا چې هغه خبرې وږي چې به اچ ستا پاسورې سي تیری وي هغه پکې وږي او دې حالاتو کې ګور فوج پاره هغه کې راکې شي چې ټول ملک یو افراتفری او هغه یو دغه لپاره یو روشي چې پیدا ار څه فیل شو نو تاسو سره فور اسلام آباد پورې باندې د نور ملک خو هغه شان چې مظاهره هغه سلسله خو یو ده کې نشته دا زمما خیال نه دی چې په دغه باندې دغه کې د کیسه د فوج روسو په کې لاس دی.
دا د قومي وطن پارټي مشر افتاب شیرپاو خبر خو بیا کې یو خاطه د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ خبرې اترې روان دي برخو بیا لکه څنګه د ریاض ګل مسخل پر ریپورت کې واوریدل عمران خان بیگا ویلي چې ترڅو پوری نواز شریف استعفا نه ورکړي دی به دغه درنا نه ختموي. پښتنه دا چې یو خواته تحریک انصاف مذاکرات کوي او بل خواته عمران خان موقف هم هغه سي سخت لکه څنګه چې وو د دې معنا څه ده؟ هم دا پښتنه مو په کراچي کې مشت سیاسي چارو لکارپو علي ارقم زخه کړی ده.
وزدارې واځي شي چې د ټول معاملې په شمانه د پاکستان چې کوم ملټری اسټابلیشمنت دی یا فوجي هغه د مقتدر کوم چې هغه د هغه د پښا دی عمران خان دا پته ده چې کوم ما په کوم خلک چې اصل پاکستان سیاسي معاملات ته کوي یا خلک یو ځل په پښت ولر دي راغونه را شاید چې مکمل طور پر لمایي شي نه دی ځکه هغه خپل کوم چې انتهایی مطالبه لري نو شریف دی چې دا هغه نه کوم دی
خدا سے حال کی چبیا مذاکرات ہم روان دی ہم تیری انصاف مذاکرات کوي نو د دا خبری آیا پر مذاکرات بیا څه اثر پر وتلای سی؟
اصل کی تیری انصاف کی خو مختلف خلق دی دا غدی ان اس میں ابوی یو کو اغم سیاسی خلق دی سیاسی حال زل سره بدر مجرم او د سره اگر چې عمران خان بخبر لري غیر سیاسی ولې کې سوچ لري دی خو کوم رویه نه وشابه من قریشی شو یا خدادا خلک شنا به خبره پوئیږي چې ایټ اینڈ اف دی ډے کې چې تا سبا لګیا سنت معاملہ باندې نه معاملات ته کولو طرف ته خبره تل نو د دې په طرف مذاکرات دروازې کې اگر نه بندول غواړي اگر چې د خپل پیسې یا د بنګوایو تاخیر د بشي هغه هغه موقعه ځان تر ساتل لپاره دی.
یعنی د دا سخت موقف څه دی دا آیا د دوی خپل یو حکمت عملی دا چې په مذاکراتو کې په حکومت ډیر شرایط ومني په دباو کې وساتي یا کبیا د دوی په منځ کې اختلاف ښکاری چې یو څوک بل سوچ کوي عمران خان بل سوچ کوي؟
هغه چې کوم عمران خان دا خبرو هم دایری چې په پاتې کې دن اختلاف موجود دی یا هغه چې دا خبر په جلسه کې خپل خلکو ته کوي چې نزګاتي خلک به ما سره پاتې شي او هغه خلک کوي زیبا او دا کنه دا خو هغه انټرنل فریکشن چې موږ خو واضح طور پر ښکاری چې بده کېدل نه بده معاملې باندې نور خلک دي ته دې معاملې نور حد بوتلو ته شاید چې تیار دي هغه دا غواړي چې عمران خان اوس په طریقه باندې دي شي نه یا شاته شوی یا دا معاملات لږ نرمۍ طرف ته بوتلې او هلکې دې طرف ته بوتلې خو عمران خان په چې کوم علاقه هغه ګرین سیګنل ښکاري نه هغه دا به په امید ته بنیاد باندې چې کوم دی نو په څه څه هم لري چې کوم دی نو کمپرومایز جوړېدو ته تیار نه ښکاري.
او بل دا چې اخیری پښتنه دا چې په دې ټول سیاسي بحران کې چاته ډېر زیات سیاسي تاوان ورسېدی حکومت او کا تحریک انصاف او تعلق قادری ته؟
اصل کې د ټول هغه نقصان خو سیاسي عمل ته ورسېدو سیاسی قوتونه چې کوم دی هغه کمپرومایز شي او نور دا چې تحریک انصاف تا عمومي چې کوم فضا ده لکه په کراچۍ کې یا په ښاري علاقو کې چې کوم فضا ده نو خلک لکه د کاروباري تعطل د لاسه بزنس شین نه راځي لکه عمران خان ساتل زیات نقصان ورسېدو.
په پاکستان کې سیاسي بحران په اړه چلنه په کراچی کې مشت علي ارقم سرم کوله. د خبر پښتونخوا حکومت له خوا له شمالي وزیرستان به کورسو خلکو ته په شاوخوا سیمو کې ستاسو کولونو کې د سندونو بغیر وړیا داخلي ورکولو تر اعلان وروسته هم په شور کې مشت شمالي وزیرستان ځینې بې کوره کړل شوي خلک وای چې د دوی ځخه سرکاري سکولونه لیرې دي چې له وجې ماشومانو د زده کړې عمل اغېزمن کېدو ویره ده. له شمالي وزیرستان په بې کوره کړل شوي کې د حکومت په وینا څلور لکه ماشومان هم شامل دي. ځلاند یوسفزی له پېښور رپورټ لري.
پېښور ورسک روډ سیمه کې اوسیدونکي د شمالي وزیرستان څخه به کور شوې عبد الله مشال رډیو ته وویل چې د پنځو بچو په خپل سیمه کې زده کړې ترلاسه کولې، خو پېښور کې کور ته نږدې سرکاري سکول نشته او ماشومان ته د ګاډي کرایه ورکولو او یا پرایویټ سکول کې داخلولو لپاره پیسې نه لري. د شمالي وزیرستان در پخیل سیمه شپاړس کلن شهاب الدین چې پېښور کې تر اوسه سکول ته تګ نه دی پیل کړی مشال رډیو ته وایي
ما سکول ویلو د ټین کلاس کې وم نو دا جنگ نه بس راي سبق نه پرېږده. د سکوري سکول نشته نه بس او کې پیسې اړي با ته پیسې نشته دنه ما ډېر وسوسه سره تعلیم سره چې سبق وان ما چې زه نظر مون کلی ته ولرېږي مونږ ډېر ته هېري.
ډنډ در پخیل لس کلن کلیم الله وایي چې تعلیم سره ډېر مینه لري او غواړي چې په تعلیم خپل راتلونکو روښانه کړي.
سلورم کلاس کې داخلي مکیږي او پیسو کاروي سر کوریس کول نشته لره دې سبق ویلو ته مزړه کیږي ډېر چې زه سبق وایم چې زه ستر شم ډېر ډاکټرې یو کار دې ته مزړه کیږي.
د میران شاه څخه به کورشي 15 کلن احمد الله وینا ده چې د کور خواته سرکاري سکول شته، خو د میران شاه کې په آرمی پبلک سکول کې زده کړې تر لاسه کولې او دلته د سرکاري سکول او د هغه د سکول په کتابونو کې ډېر فرق دی.
10 کلاس کې ما قسم کې نه پرایویټ سکول کې خو داخله ملانه ده استې وز د مطالبه د حکومت تک پرایویټ سکول کې لکه وز د سیمه ګورنمنت ته دلته شاور پبلک ته نور داسې سکول نه ده دلته چې دې کې مونږ ته داخله راکې نو ډېر بخښي.
شمالي وزیرستان څخه به کورشوي خلکو لخوا بیان شوی داستونځ مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف مخې ته کې خو دی نو د هغه وینا وا د سرکاري شمیرې تر مخه له شمالي وزیرستان څخه به کور شوي شاوخوا 1,00,000 کورنیو کې نږدې 4,00,000 ماشومان دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
شفیق مرید په چاک کوم سندره واوري دا سلام پښتونخوا اوري تاسو نه نیمې بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د چین ولسمشر پاکستان ته خپل دوره ځنډولې ده. د پاکستان د بونو چارو وزارت لخوا پرون په جرشي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د وزیردم نو شریف د بونو چارو مشیر سرتاج ویلي دي چې پاکستان کې د موجه سیاسي نارامۍ لکه بل د چین ولسمشر پاکستان ته خپل سفر ځنډولې. دغه خبره نوموړي به د رواني میاشتې په اخره کې د پاکستان دوره کوله. سرتاج عزیز ویلي دي ټاکل شوې وه چې په یاد دوره کې به چین د پاکستان دننه په توانۍ او نورو څانګو کې د اربون ډالرو د سرمایه کاري کولو لپاره له پاکستان سره 3.9 لازنامې لاسلیک کولې. د پاکستان حکومتي ګوند ویلي دی که په لسو انتخاباتو کې ټګي ثابت شوه نو اسمبلی دې ماته کړل شي خو وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي. د وزیر اعظم هاوس د سرکاري ایمیل څخه خبریالانو ته په لیکل شوو معلوماتو کې ویل شوي چې دا د تحریک انصاف لخوا په لیکل شوې بڼه د غوښتنو ځواب دی. په پاکستان کې بارانونو لږ تر لږه 6 کسان وژلي دي. له قدرتي افتونو سره د مبارزې خامی ادارې پرون په خپله ویبپاڼه ورکړي وو چې د پشکال بارانونو له کبله په پنجاب کې 6 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 1.5 کسان مړه شوي او شاوخوا او یا جوبل شوي دي. بلخوا پاکستاني رسنۍ د کشمیره له 1.5 زیاته ښایي. د دوبی یو چارټر الوتکه چې د بګرام له هوایي اډې الوتې وه د ایران په بندر عباس کې راښکته شوې ده. د امریکا د بنو چارو وزارت پرون وویل چې د دې وجه دفتري بیوروکراسي ده. د امریکا د بنو چارو وزارت وایي د الوتکه د ایراني ځواکونو له لورې په زوره نه ده ښکته شوې. ستونزه هواره شوې او هیله ده چې زر به بیرته الوتنه وکړي. او د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له خاورې یې د راکټي حملو د مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام کړی. په حکومت وایي چې له سفارتي هڅو سره سره دغه راکټي بریدونه دوام لري. د حکومت د رسنیو د دفتر رئیس صفت الله صاحب پرون مشال لور ته دغه خبره وکړه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. اوس هم د پاکستان اخبارونو نن په خپلو اداریو کې څلی کلی په اسلام آباد کې سراج سحیر لوستي او دا رپورټ را لښلې دي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق پرس پاڼه خپل ادریه کې لیکي چې پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ له کبله د اقوام متحده امدادي ادارو وفاق او د خیبر پختونخوا حکومت د فند د کمی وروسته د وزیرستان متاثرینو ته د پیسو او د خوراک څخه سامان بندیدل د اندېښنې خبره ده. د ادارې په وینا چې د پوځي اپریشن له وجې د وزیرستان متاثرینو لپاره وفاقي او صوبایي حکومت د 40 ارب روپو نه زیات اعلان کړی وو، خو تر اوسه دې رقم کې صرف 1.5 کروڑ روپے تقسیم کړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د وطن د بقا لپاره د خلکو قربانی ورکړي ده او خپل کورونه یې پریښودي دي او بل دا چې د پاسه ژمی هم را روان دی. نو بای چې صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي او دا چې د خیبر پختونخوا گورنر لا په دې اړه هم خپل غوره کردار لوبول پکار دي چې دا رنګ دا صورتحال په قابو کې راوستي شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې د درنو د لاسه پیدا شوی صورتحال په وجه د چین صدر پاکستان ته خپل دوره ځنډولې ده او دا ځکه چې مظاهره چیانو د وزیر اعظم هاوس سره سره په پاک سیکرټریټ د پارلیمنت هاوس په پارکینګ او نور مهمو ځایونو یرغل کړی دی. دریم مخکلي کې چې د دې سره سره د مالدیپ او سریلانکا ولسمشرانو هم خپل دورې منسوخ کړي دي. دا شن پاکستان ایکسپو چې د اربون روپو تجارت لار جوړوي هم تابع نه کړی شو، ځکه چې بهر ملکی سرمایه کارانو پاکستان ته د راتګ نه انکار کړی دی. دغه رنګ د چین د صدر د دورې سره د 2.2 ارب ډالرو د سرمایه کاری امکان وو، کوم چې د خزرې سره مخ شو. ادارې زیاتوي چې د درنو پوجا په پاکستانی معیشت بد اغیز پریوتې دی. د اټرنی جنرل په خبره د 500 ارب روپو نیخ په نیغه نقصان شوی. د ډالر قدر کې اضافه سر په پا پاکستان د قرضې بوج سیوا شو. سټاک مارکیټ کې غیر یقیني صورتحال دی او سرمایه کاران خپل سرمایه اوباسي. ادارې اخري کې لیکي چې ټوله نړۍ کې د خپل حقونو لپاره مظاهره کیږي، خو د حکومت ذمہواری وی چې په صبر او تحمل سره دغه مسلو حل راو باسي. هم مظاهره چین هم د خپل حقوقو او احتجاج سره سره د ملک د مفاداتو خیال ساتي. باید چې اوس هم دوان نډلې د دې مسلې حل الټوي او حکومت په سره سره جوړ د چین د صدر دوره بل وخت ته واړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی اکانومیست مجله لیکي د پاکستان د وزیر اعظم او فوج ترمنځ د هند په اړه د پاکستان د پالیسي پر جنرال پرویز مشرف د مقدمې او د جیو ټوی پر سر اختلافات موجود دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان لیکي ناټو باید افغانستان ته د استثناء یا بې مسؤلیت میراث ورپرېږدي او د ولسي کسانو د وژنو په برخه کې د انصاف وکړي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات احمد شاه زمي وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې خواهش څرګندونه په ښکاره کړې ده چې پوز د ولسی حکومت تر کنټرول لاندې وي. نوموړی له هند سره د دې هیواد پر دښمنۍ ولاړه پالیسي کې بدلون راوستل غواړي چې پوز یې مخالفت کوي. پر دې سربیره یو حکومتي سرچینه وایي چې جنرالان پر دې غوسه دي چې ولی نواز شریف د پټې لارې د پوځ په خوانی مشر جنرال پرویز مشرف له هیواده د باندې نه پریښودي چې دا وخت د غداری په تور مقدمه پر چلیږي. په پای کې د جیو ټی وی پر سر د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات شته. په اپریل میاشت کې پوځ تر هغه وروسته د جیو ټلویزیون د بندېدو غوښتنه وکړه کله چې دغه چینل لخوا پر خبریال حامد میر د برید تور د استخباراتي ادارې ISI پر مشر پورې کړل سو. جیو وروسته پر دغه خبر خپرولو له پوځ بخښنه وغوښته. مجله لیکي د مظاهره چانو هغو هڅو کار ونه کړ چې پوځ د حکومت په پالیسیو کې نور وردنه نه کړي. داسې تورونه دي چې عمران خان د پوځ پر شپېلۍ نڅا کوي او ځان داسې څرګندوي چې د کوڅو د جګړو رویش یې پرېښی دی. له همدې کبله اوس داسې نښې ښکاري چې جنرالان په خپله داسې څرګندوي چې پوځي کودتا به د پوځ لپاره ښه نه وي. مجله لیکي اوس پوځ ډېره کمه دلچسپي لري چې د اسلام آباد په کوڅو کې بلوې اوږدې کړي ځکه پوځ په شمالي وزیرستان کې وار د مخه لاله وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان لیکي کچیر په افغانستان کې په تیرې والا سیز کې د ناټو لخوا د عامو کسانو له وژنو پاړه انصاف ونسي نو دا سازمان به دغه هیواد ته د استثناء یا بې مسؤلیتۍ میراث ورپریږدي. د بخښنې نړیوال سازمان په داروستیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ولسي تلفات په اړه د بې انصافۍ راپور ورکړي. په راپور کې د امریکایي پوځیانو نقش ډیر و ځکه دوی د نړیوالو ځواکونو لویه برخه تشکیلوي. اوس هم په دې هیواد کې د نامنې له کبله تر شپږ لکه ډیر کسان له یو ځای څخه بل ځای ته په کډه کولو مجبور شوي دي. سازمان پر مخ لیکي په داسې حال کې چې ناټو په بشپړ ډول پوځي ماموریت انتقالوي دوی باید د سولې او پخلاینې په پروسه کې ښځو ته هم مهم رول ورکړي او پولیسي څانګه کې د دوی د ونډې اخیستلو ستاینه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو افغانستان ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د دې لپاره چې روان انتخابي لانجه ژر پای ته ورسیږي د تیرو انتخاباتو او د رایو د تفتیش په اړه به خپله پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. د شاوخوا 8 میلیونه رایو پلټلو عمل تقریبا 50 ورځې وخت ونیو. د شکایتونو کمیشن به د دې عمل او په مجموع کې د ولسمشری دویم ځلي انتخابات پاړه او رسیدلي شکایتونه څېړي او نتایج به د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته سپاري. ټاکل شوی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتي وروستي نتایج په 3 ورځو کې اعلان کړي. سالم احمد سالم نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د انتخاباتو روانه لانجه ژر پای ته ورسیږي د وررسیدلو شکایتونو تر څېړنې وروسته خپله پریکړه ژر اعلانوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت آزادی رادیو ته وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د تفتیش او تر انتخاباتو وروسته د درج شویو شکایتونو تر څېړنې او ارزونې وروسته به خپله فیصله اعلانوي.
فیصله دا چې د دوی په د فیصلې په اړه چې کوم شکایت ثبت شوی هغه دي او یو هماغه دي چې د انتخاباتو په ورځ یا 40 ساعت وروسته د هغه نه چې کوم شکایتونه په دغه جریان کې ثبت شوی دي په هغه باندې فیصله ده. او زمونږ ټول همکاران دې ته متحد یو چې ډېر زر خپله فیصله وکړو ځکه موږ په دې باندې پوهیږو چې افغانان سخت منتظر دي او شېبې شماري د فیصلې لپاره.
د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د دوړو کاندیدانو په موافقه د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش بهیر 50 ورځې مخکې پیل شوی وو. د رایو د تفتیش پروسه د پنځمې پر ورځ پای ته ورسیده. دغه بهیر د ځینو اختلافاتو له کبله څو ځلې له خند او ځنډ سره مخامخ شو. که څه هم د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د رایو د تفتیش له پروسې رضایت څرګند کړي خو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا تور پورې کړی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون خپل کار په شفافیت نه دی ترسره کړی او اعلانېدونکي نتایج به ونه مني. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما د بریتانیا په ویلز کې د ناټو سرمشریزې ته په وینا کې د افغانستان انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. د له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ګډ حکومت د تشکیل لپاره ژر تر ژره زمینه برابره کړي. موږ یو ځل بیا د ولسمشري له دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی غواړو داسې جوړجاړی دی وکړي چې افغانانو ته مهم وي او د خپلواک یو موټی او ډیموکراتیک هیواد د جوړېدو پر لوري په ګډه مخته ولاړ سي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رایو تر 30% تفتیش وروسته باید د انتخاباتو نتیجه دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. ټاکل شوی د تیرو انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو 4 ورځو کې اعلان سي. راپور نوی روانې انتخاباتي لانجې په افغانستان کې کاروبار او اقتصادي پرمختګ زیانمن کړی دی.
سالی محمد سالی و اوسم د ناتو سرمشری سره د برتانی په ویل شار کې د ناتو سرمشریزي د افغان ملي امنیتی ځواکونو سره د نړیوالي د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. په د سرمشریزي په بیان کې د وبخشید سرمشریزي په بیان کې پایل له هغو افغانانو نړیوالو پوزیانو ته د سرمشریزي درناوي وړاندې کوي چې د افغانستان په جګړه کې وشل سوي. بل افغانستان سره د نړیوال ټولنې د تیرو څوکلو نومرستو یادونه کوي او په دې پسې له 2014 کال وروسته چې د ایساف ماموریت پای ته رسیږي له افغانستان سره د نړیوالو شمنې یادوي. احمد تکل د ویلز د سرمشریزي دغه بیان کتلی او لنډیزي راته وایي.
د ویلز د سرمشریزه بیان له افغانستان سره د ناتو پر ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې ناتو به په افغانستان کې له پلان سره سم خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او وایي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له تیر یو کال راهیسې په هیواد کې د عملیاتو مشري کوي. ناتو وایي که څه هم ستونزې شته خو افغان ځواکونو په تیر یو کال کې دا ثابته کړه چې یو اغیزمن ځواک دی. د افغانانو اعتماد یې ترلاسه کړی او دا توان لري چې خپل وسلوال مخالفان خپلو اهدافو ته پرینږدي. په بیان کې د ناتو د مشرانو له قوله راغلی دی چې وایي کله چې د ایساف عملیات پای ته رسیږي او امنیتي مسؤلیتونه افغان حکومت ته سپارل کیږي نو ناتو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته بیا هم دوام ورکړي، څو دا یقین ترلاسه شي چې له افغانستانه به بیا هیڅکله هم په بهر کې تروریستي حمله نه کیږي. له افغانستان سره د ناتو د تماسونو دوام بل مسله ده چې د ویلز بیان ټینګار پرې کوي او وایي د روان کال پای ته رسیدو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د ماموریت بڼه بدله شي او د ناتو فعالیت به پر موازي دوه اړخیزو ستاندردونو او معیارونو متمرکز وي چې لومړی او مهمې د دوامدار ملاتړ ماموریت دی چې په لنډ مهال کې به لکه څرنګه چې په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې پریکړه وشوه د ناتو غړي او متحد هیوادونه به له 2014 کال وروسته هم د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو په چارو کې ښکیل وي. خو بیان ټینګار کوي چې دا کار باید په حقوقي چوکاټ کې دننه ترسره شي او ځکه خو د ویلز اعلامیه ټینګار کوي چې دا ژمنه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون او د کابل او ناتو ترمنځ د پوځي ځواکونو د څرنګوالي د موافقې له لاسلیک سره تړلې ده. د ناتو د راتلونکي ماموریت بل مهم معیار چې د ویلز په بیان کې یادونه شوې په منځمهاله دوره کې د افغان امنیتی ځواکونو مالی ملاتړ دی. د شیکاګو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ناتو غړي او متحدان به د انتقال په لسیزه کې د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز او ملاتړ لپاره لازم مرسته کوي چې دا مرسته هغه مهال د کال څخه باندې 4 میلیارد ډالر اټکل شوې وه. خو د شیکاګو غونډې له افغان حکومت څخه هم غوښتي وه چې په دې بهیر کې د افغان حکومت د ونډې برخه باید ورو زیاته شي. د ناتو بیان وایي د ویلز د سرمشریزه ګډونوالو د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ لپاره د 2014 کال تر پایه د خپل مالی مرستو د دوام پر ژمنو ټینګار وکړ او همدارز له نورو هیوادونو څخه غوښتنه دي چې له افغان ځواکونو سره مالی مرستې وکړي. خو د ناتو مشرانو دا یادونه هم کړې چې د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره پر مالی مرستو به کلکه څارنه وشي څو دا مرستې په افغانستان کې د معمول مالی فساد قرباني نشي. د ویلز د سرمشریزه بیان وایي ناتو به د شیکاګو له غونډې وروسته د شویو مالی مرستو د شفافیت لپاره د څارنې او هماهنګۍ د ادارې په ګډون د څارنې سیستم پیاوړی کړي. ناتو ټینګار کوي چې د دې مرستو شفافیت او حساب کتاب باید یقیني شي. په بیان کې پر افغان حکومت هم غږ شوی چې له فساد سره د مبارزې لپاره خپل هڅې نورې هم زیاتې کړي. بیان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له 2014 کال وروسته د خپل ملي امنیتی ځواکونو د مالی ملاتړ مسؤلیت په غاړه واخلي.
د برتانیې په ویلز شار کې د نیټو سرمشریزي غونډې بیان جاری کړی چې احمد تکلی تفصیل درته وړاندې کوي. دغه سرمشریزه پروند دوه ورځې وروسته پایته ورسېده او اوس هم د سلام پښتونخوا یو په دې برخه کې یو بل سندره د هارون باچا په شخ کې اورو.
د یار پزړ باندې خوبارا سړې سوای اوچه درو جنا شیندارا سړې سوای اوچه درو جنا شیندارا سړې سوای د یار پزړ باندې خوبارا سړې سوای
چې درو جنا شهندارا سړې سوای او چې درو جنا شهندارا سړې سوای
چا په ژخ کې مو سندره واورید. اوس هم افغانستان ته یو ځل بیا ځو. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په شمال کې روانه جګړه یوازې په موساکلا ولسوالۍ پورې محدوده شوې ده. له څو میاشتو راهیسې په هورسیر ولسوالۍ سنگین کې د افغان ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند چارواکي په دې جګړه کې په سلګونو ولسي وګړو وسلوالو افغان ځوانانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د هلمند د والی وایند وای د دې ولایت په شمال کې د افغان فوجانو پیل سو عملیاتو شنه نتیجه ورکړې ده چې لکبل زیاتې سیمې له وسلوالو نیول سوې دي. سالم مسالې له عمر ځواک سره د مرکې په سر کړې ده او په سر کې پښتنه ځین کړې ده چې په شمالي ولسوالیو کې ورستي امنیتي وضعیت څنګه دی.
وسلوال مخالفینو د هلمند په شمال کې یو هدف ګرځوي او یو تهاجمي هلمند حمله وکړه چې هدف یې د سنگین ولسوالۍ وو. اوس هم موږ په ځینې ولسوالۍ هغې ولسوالیو کې چې هغه ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین مقامت کوي په هغو ځایونو کې موږ عملیاته باندې دا عملیات تر اوسه غځېدلې دي او دوی یو هدف هم دغه و چې جنګ طولاني کړي یا یې وخت کړي او تر دې مرحله پورې تر څو د دې نه څخه دوی وکولی شي غټه ګټه پورته کړي. نو په دې اساس موږ خپل عملیات په لاره واچول او په ځینې ولسوالیو کې چې هغه دی شمالي هلمند راځي او جنوبي هلمند هم تاسو ته معلوم دی چې موږ مخته له دې نه چې مخالفین په جنوبي هلمند باندې حمله وکړي موږ یو منظم پلان له مخې موږ په غزه کې عملیات ترسره کړل چې بالاخره ښه غټه لاسته راوړنه هم درلودله. پاتې شو شمالي هلمند کې وسلوال مخالفین په هغه ځایو کې چې یو هدف و ځکه سرسبز منطقه ده ستراتیژیک منطقه ده یو غول لارې څخه دي کولی شي چې ټولو ځایو څخه اکمالات وکړي او که یوه ولسوالۍ د خپل هدف وګرځوي د هغو ولسوالۍ له لارې به ټولې سیمه شمالی د هلمند په تحریک لاندې ولدی په دې اساس باندې دوی خپل مقصد یا خپل هدف شمالی هلمند ته توجه کړی او د سی او غیر منظم جنگ په لاره شو او چاغی ګواکې په ټول هلمند کې هېدی بس وخې چې په هر ځای کې موږ جنگ کوو نو یوازې دوی جنگ په هغه ساحو کې چې شمالی هلمند کې چې غډیره سخت سرسخت منطقه ده نو په دغه ځای کې اوس هم د عمل لري خو هغه ساحو کې چې سنگین ولسوالۍ وي نو نوزارو کجکی وو هغه کې عملیات تر سره شول او ان شاء الله نتیجه یې ورکړله د ډېرې ساحې د پاکستان
بلې ځواک ویل کېږي د هلمند په جنوب کې چې عملیات وسول دغه وسلولو ته تلفات اوښتي دي او زیانونه لیدلې دي که یو څه تاسو جزئیات راکړئ
بلې موږ په دې کې تقریبا د ګډو ملي ځواکونو چې دقیقو راپورونو له مخې چې موږ تر اخري یو خپل موږ دغه لاسرولونو څخه لیدنه وکړله او یو اضافه وسلول مخالفین په هغه کې وژل شوي وو او تقریبا بیا یوونه او یو پښو دوی زخمیان شول وو او همداشان دوی تعداد مجموعي تعداد چې هغه ځای ترغلی وو 300 نفر وو او بیا موټر سایکلان لاس ځینې راغلي چې غوته هم ور ورچولې دي لاس دانی چې وتاو موټر باندې چې هغه د حتی پلیچونه د پاکستان د پریچي دي هغه لاس راغلي دي او درنې اصلي هیڅ په وکه زکو یو شامل دي او اوانو چې ټول شامل دي هغه لاس ځینې راغلي دي یو هغه لاس راوړنه چې موږ په دې کې تلو ده دوی چې همداغه وچې هغه صحیح په مجموعه توګه چې دوی غوښتل د خط په چوي هغه صحه ټول نه پاکستان او خلک نتیجه یې ورکړه
په شمالي ولسوالۍ کې کده تلفات او زیانونو ورستۍ ارقام شریک چې څومره ملکیان څومره افغان ځواکونه څومره وسلوال وجل سوي
پټول شمالي هلمند کې د 800 اضافه ملکی کسانو زمي کسان شهید او زخمي لرو چې په هغه کې موږ تقریبا 150 نظامی کسان شهید او زخمي راځي تقریبا 450 کسانو اضافه موږ ملکی کسان په کې شهید او زخمي لرو او د شمالي هلمند د موږ جزئیات چې هغه په دقیق ډول ثبت شوی دی او موږ ته د دقیق ارقام راځي چې ویل هم دا غوښتل چې د وسلوال مخالفینو په کله باندې چې هغه څومره تلفات لري دقیق ارقام موږ سره پلاس کې نشته
پښتنه دا چې دغه وسلول څوک دی افغان وسلول دی بهرنی دی څو غواړي مثلا ترلاسه کړي
مختمخ کې د کشمیر او پرخه چې په دې کې د بهرنی سوادون له پاکستان هم وسلول مخالفین شامل دي د دې معلومدار خبره ده چې موږ پولیس یا هغه امنیتي ځواکونه چې موږ له سترو لري په هغه کې د موټرونو حتی هغه موټرونه چې ول سي وی دي د پاکستان پالیټیک
دا د افغانستان د هلمند والی وند عمر څوک چې ورسره سلیم احمد صالح مرکه کوله القاعده شبکې په جنوبی اسیا کې د نوی او ځنګړي څنګ جوړولو اعلان کړی د سیمه ایز چارو کارپوهان د ګام د جهادي ډلو ترمنځ مقابله غني چې په سیمه کې خپل اثر زیات کړي زموږ همکار ګلایا القاعده شبکې د نوی څنګ د جوړیدو د سیمه د اثرات په اړه په هند او پاکستان کې کارپوهانو سره خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی
د هند کورونو چارو وزارت د القاعده د مشر ایمن الزوایری لخوا په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د یوې څانګې د جوړولو وروسته په ټول هیواد کې امنیتي ګامونه لا نور سخت کړي دي د هندي ټلویزیون سی ان ان آی بی ان په خبره د هند استخباراتي ادارې د دغه ویډیو کروالي لپاره کار کوي او همدارس د کورونو چارو وزیر راجنات وزیر اعظم نریندر مودی ته په دې اړه بریفینګ هم ورکړی دی د القاعده مشر ایمن الزوایری د تیری چهارشنبه په ورځ په ویډیوي پیغام کې په جنوبی ایشیا کې د جهاد بیرغ د رازوړندولو خبره کړې و په نوې ډیلی کې د هند د دفاعي چارو یوې څېړنیزې ادارې د انسټیټیوټ فار ډیفنس سټډیز اند انالیسز مشر بریګیډیر رومیل دایا له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د جهادي ډلو ترمنځ د مقابلې لوجې القاعده شبکې په هند کې د څنګه پرانستلو پریکړه کړې د زیاتوي
القاعده از فیلینګ تھریټنډ دټ لیډرشپ ویل بی کم ان کوېشن
القاعده شبکې د خطر محسوس کړي چې دوی په ټوله نړۍ کې د جهادي ډلو ترمنځ د پښتنو لاندې راتلی شي او یو بل ډله چې ISIS په نامه ده مخکې تللی شي زما په اند د مقابلې جهاد دی که څه هم هند لډیر اوګدې مودې رہی سي ترګری زپلې خدای ولسم ستمبر د ترګر بدون اوروستا یو څو کسانو نظرتی ترګری کوله خو ځوانانو د جهاد نه ډډه وکړه د هندي ټولنې بنیادی اصولونه چې پکې برداشت د ډیرو ډلو نسلونو ثقافتونو موجودیت شامل دي د خبرو لپاره زمينه نه برابروي چې د یو نظریاتي سغدريزي پر لور لاړ شي
بریګیډیر
دا یاد اومنلا چې د 200 ملیون خلکو کې 100 کسان بداسي وي چې د دغه ډلې نظرې خپل کړي بلخو د هندي ورسپانې انډین ایکسپریس خبريال او د سیمهیز چارو کارپو پروین سوامي وای چې د القاعده شبکې د هندي څنګه جوړولو فیصله حیرانوونکې نه ده ځکه چې په ممبئی کې د شپږویشتم نومبر تر هغریز بریدونو وروسته د هند امنیتی او استخباراتي ادارې نور زیاتې پیاوړې شوې دي، خو دا خطر لا هم موجود ده. د الزوایری په پیغام کې په هندي مسلمانانو غږ شوی چې په جهاد کې برخه واخلي. د دې په جواب کې کارپو پروین سوامی وایي،
یو څو هندی مسلمانانو پخوا په نړیوال جهاد کې برخه اخیستې وه، خو زما په اند هندي مسلمانان به د سلفي جهاد پیغام په سنجیدګۍ سره وانخلي. دا یو حقیقت دی چې د مسلمانانو ګیلې سته، دوی سیاسي او اقتصادي ستونزې لري. د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي تاریخ هم موجود دی، او دا هم هغه خبرې دي چې جهادي ډلې د خپلو مقاصدو لپاره کارولی سي. په اکثریت کې نه، بلکې لږ شمیر کې ځوانانو به دا پیغام متاثر کولای شي، خو بیا هم دا یو خطر دی.
دا سوامی په خبره 2014 کال د جنوبی ایشیا لپاره ډیر مهم دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل دا سیمه له نور خطر سره مخامخ کولای شي، نو په دې حالاتو کې به د سیمې مشرانو له مهمې فیصلې کول پکار وي. خو د پاکستان د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود په دې دریز دی چې د القاعده هندي څانګه نه یوازې سیمې لپاره بلکې د هند لپاره خطرناک ده. په نړیواله کچه د نوو جهادي ډلو د جوړېدو وجوهاتو په اړه تلت مسعود وایي،
یوه وجه دا ده چې په اسلامي او نورو هیوادونو کې اکثریتي او اقلیتي مسلمانان ځپل کیږي. دا یو خطر موجود دی او د دې څخه سترګې نه سي پټېدلی. د دې خطر د مقابلې لپاره پکار ده چې لوی مسلې لکه کشمیر، فلسطین او نورې حل کړل سي، ځکه چې له دې وجې څخه جهادي ډلو ته وده ترلاسه کیږي.
کارپوهان په دې خبره متفق دي چې د القاعده شبکې هندي څانګه یو ګواښ دی، او د دې مخنیوي ممکن کېدی شي چې د جنوبی ایشیا ټول هیوادونه په دې لړ کې د همکارۍ ژمنه وکړي. خو کارپوهان دا هم وایي چې په موجوده حالاتو کې سیمه ایز سیاسي حالاتو دغه جهادي ډلو ته زمینه برابره کړې چې خپل مقاصد ترلاسه کړي.
د ګلایاز رپورت موردی سلام پښتونخوا خبرونه هم په دې رپورت پای ته رسو. همایون خان په شخ د همایون خان او ګلپانی په شخ کې سندره اورو، خو خبرونه دوام لري.
چزڑ دی مالا راکو پخندا مہربانی 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 چزڑ دی مالا راکو پخندا مہربانی
دکڑے لا سونا